درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د اوسادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینټ پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي ډېر خطرناک دی او باید په کلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر له خپلو پنځو ملګرو سره په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ هغه مهال وشوه چې وسلوالو له ډزو وروسته د ملیشو د دې قومندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړي وسوسول. د دې حملې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدی سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لور کولو ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځیدلی او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل له قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راز پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وکواشي. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل له قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړې چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي مېشت ځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یو بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه. زمو شخله آزادی رادیو آوری. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو او بیان آزادی لمنځه وړې ده. افغان سوداګر پر ځکنیو لارو د بې باروري له کبله د خپلو مالونو د صادرولو لپاره د هوایی دهلیز غوښتنه کوي.
هوایی کوریدور ته ډېر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 80 تنه او 80 تنه مواد واخلي جګی کی.
کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي. سوداګر او موټر چلون کې وای غلام خان بندر دې ژر خلاص شي.
هغه مو د هغه مش ور بند مو شو په کار جلارې کې لاو شي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتیان ته تکلیف آسان شي. هغه
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړ ډول له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورونې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دې راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتي اباسي په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدې چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجه سزا ورکوي. اغلی اباسي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندنی موکی چل 2021 کار را پا دیخوا طالبان و ده هغه چل پره چه دوی انتقاد بولی در رسانه و پر کارکون که در ترنی سانسور او سزاگان و پا پلی کول و رسانه لما این زبولی وازی ویلی شو چنور افغانستان که هیچ بپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان دی راغلی چه ده طالبانو ده حکومت ده استخبارات و اداره او ده دوی ده امر بالمعروف او نهی نیر منکر وزارت ده رسانه ټول موارد ساری او پټکوی ده طالبانو پر چارواکو آن کوچنی نیوکه هم کولای سی ده خبریالانو ده نیولو یا شکنجه کېدو لامل سی. ده هغه څه دی چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنۍ خبریال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبره یې په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سره آن د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشر کیږي.
همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دیدلی لخواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون تو سرمستیگو چه داده دی نمال کیگی چه مونگ حق مواردو تا پوخه خور نکره شو چه در افغانستان اروند بی او مونگ پر اوران به هیچ هم نشو قولی.
در بشری حقونو در چار نریوال سازمان خپل دی راپور کی چه در 2015 کال پا آگست میست که پا افغانستان که در لری لاری لاتلس او ترکیه که میشت و دیر لس افغان خبریرانو او در افغانستان کدوالو او در افغان کدوالو بیل بیلو سازمانونو در معلومات و مرکو پر بنسد برابر کرای زیاده کری چه در طالبانو در امر بالمعروف و نهی نیر منکر وزارت با منظم دول در رسنه و دفترون تلاشی کوی. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلاوطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی جدي ضرورت دی. د دې خونې د رئیسه پلاوی خیری خانجان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل دا مهال دوی په مسافرلونکو الوتکو کې هند ته ډیر کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو بارونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګې بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې د دیوالي جشن لپاره کافي وچې میوه هند ته صادره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغو خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیار او اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټن او شپېته ټنه مواد واخلي جگی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډېره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډېر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه می واخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یو خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارد ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه‌شنبې د اکتوبر په 1مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
لبل خو په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لاره بیرته پرانیسي. په روان موسم کې په یاده لاره له افغانستان څخه تازه میوي او ترکاري پاکستان ته صادرېږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجي او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي. نور حل د نجیب الله لو خیل په راپور کې
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظات و جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ ته وینې دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي غوښتنې مې دواړه حکومتونه دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي موٹر دوڑ خانہ زیر آزی نو نے موٹر تکلیف بم نہیں ٹرانسپورٹ ہمارے پھلتے من سر رسی گرا رسی
انگور اٹھو خراب سے جگہ دی بوجو نو کا جنا ٹکر وسا کو نہ لگے بازار تو نو ولا گل ٹلو بتر ڈے ہر وقت انگوران سیزن رچی پاکستان دا ٹیم کو منگل لرا باند کو پنجان انگور ٹلو نو وہ بھی تے ٹل خراب سے مین اور کر رچی دار کے اوپن اپے دکی تو مدد نشتا مالین اپے دکی
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
اوسوربند په کار جلارې کلو شي د ګډ وله تکلیف آسان شي تجارتیان تکلیف آسان شي ټولو خلکو توان نقصان روان دی نو بس نور مقصوبه دی
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخت تجرون تا کاروباریون تا سخت نقصان دا مش دوی سره حکومت تا سولیا کی اپیلیا وتا کی چې مش دمر چې د کیم بور گاډی دی دا د خلاص کو نه را چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي مش د غال یار دو سی ور سی و دوا سره مش د خیر حکومت نه دی مش خیر د اعلان وتا غوړي خو مش تا ډیر سخت تکلیف تا د دې به دل منځه دی وټله خروک می دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ مې نشتا خالی چانه پښتنا و کی چې ګټ کلا خلاصې ګټ ایسا پاتا نه لګي
په ورته تو غزایی مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وای ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادی ګټ رسیږي او د خلکو کاروباری هم خکیږي. د سوداګری او پانګونې خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د دې کار به تصمیم ته د دې نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان انګور اډه ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالي او ځاني زیان ویني.
یو شمېر کابل شاریان وایي د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله چې شاوخوا یو ونې مخکې پیل شوې لا هم دوام لري. د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو په مخه برېښنا ورکول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس ویلي تخنیکي ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزې په بیرته ترمیمولو کار کوي. د موضوع جزئیات واورئ.
یو شمیر کابل خاریان وایي د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینۍ چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کېږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادل وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده. نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارته پروان سیمه یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې پر اپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچا بس پرچوي زیات شوه فقط
برېښنا پرچو ده پرچوي ډیر شوي یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره پنځه ساعت راځي لدې زیات نه وي په څلوري ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي د خو پرتلا پرچوي ډیر شوي ده
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبه د اکتوبر 28مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویل یې وه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبه د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
د ملګرو ملتو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې د موټرو او فابریکو لوګیو او د سکرو پلاستیک د سوځولو له امله په ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د هوا ککړتیا زیاته شوې او دوی ته یې جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی مخین رو به تکلیف میباشه.
فیصل د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکی دی. دای چې د زړو موټرو د لوګیو او په خامو سړکونو د دوړو له امله د هوا د ککړتیا شکایت کوي. د زمي پر اتاک سره د دې ککړتیا لا زیاتېدو ته اندېښمن دی. نوموړي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستونزې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل دوی هر ورځ په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
هر سال همې آلودګي هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. کینو به تکلیف میباشیم.
هر کال په ځنګړي توګه د ژمي په موسم کې په کابل کې د هوا ککړتیا زیاتېږي. موږ ډېر په تکلیف یو. ان کله چې په سړکونو ګرځو د شدید لوګی له امله مسترګې سوځي. ژمی لا نه دی راغلی خو د کابل هوا لا د مخه ککړه شوې ده. کله چې ماښام تیاره شي موږ 10 متره لرې واټن هم نشو لیدلی. د زړو موټرو ګڼه ګوڼې چې ډېر زاړه شوي هوا او اوبه ډېرې ککړې کړې دي.
د هرات ښار اوسیدونکی محمد یونس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو او کارخانو زیاتوالی د نورو ستونزو تر څنګ په دغه ولایت کې د هوا د ککړتیا یو اصلي لامل بولي او وایي چې خلک د دې بټیو له لوګیو سخت په تکلیف دي.
آلودګي زیات شده. بله، از وسایل نقلیه بازم کوره زیات شده. کورهای خشپزی ککړتیا زیاته شوې. د زړو موټرو ترڅنګ د خښتو بټۍ هم زیات شوې دي. له هغه وخته چې د خښتو بټۍ شمېر زیات شوی د هوا د ککړتیا ستونزه هم ډېره شوې ده. په زندهجان، غوریان ولسوالیو او د هرات ښار شاوخوا سیمو کې کابو 1500 د خښتو بټۍ فعالیت کوي. خلک د شپې لخوا هیڅ بهر ته نشي وتلی. ډېر خلک د سترګو درد او تنفسي سیستم له ناحیې
د دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزې ته جدي پام وکړي او د هوا د ککړتیا د ستونزې د کمولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د زمي پرانګدې کېدو او د کورونو د تودولو لپاره د لوګیو تولیدونکو سونتوکو کارولو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د موټرو او کارخانو لګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله زمي کې لګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام اعلان کړی چې د خلکو د ژوند او روغتیا د ساتنې لپاره د دې خطرونو د کمولو لپاره پاکې انرژي، عامه ترانسپورت او د شنو ځایونو رامنځته کولو ته وده ورکوي. خو د طالبانو حکومت د زمي پر رسیدو سره د دې ننګونې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي مشر محب الله فضلي د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې د پروګرام د راپور او د خلکو د اندېښنو په تړاو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تېر کال د دغې ادارې مسلکي او د پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد ویلي و چې د اقلیم بدلون، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو کموالی او ککړتیا، د شنو ځایونو نشتوالی، خامه سړکونه، د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکو مصرف او د زړو موټرو ګڼه ګوڼه په کابل کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان هم د هوا ککړتیا یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د هوا ککړتیا کمولو لپاره باید د شنو سیمو جوړولو او عامه پوهاوی لوړولو ته پاملرنه وسی. لدی ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
وقت مصرف مواد سوخت بالا میره بعد به مو اندازه در حقیقت آلودگی هم بلند میره.
څومره چې د سونګ توکو کارول زیاتی کی ککړتیا هم ورسره ډیری کی. په ټوله کې د دې ستونزې د حل لپاره باید د خارونو شنې سیمې او شنه کمربندونه لا ښه شي، ځکه چې دا د خارونو همدا شنه کمربندونه دي چې کولای شي دا ککړتیا تر یوې اندازې پورې کم کړي. بلې خوا د دې توکو د سوځولو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لوړول هم ککړتیا کمولی شي.
مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په یو راپور کې ویلي و چې د هوا ځینې ککړونکي توکي لکه کاربن ګازونه، میتان او اوزون د هوا د ککړتیا له امله د پام وړ مړینې لاملونه دي او په کرنیزو محصولاتو او بالاخره پر نړیوال خوراکي خوندیتوب ژورې اغیزې لري. په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ کچه په چټکۍ لوړه شوې او خلکو د کیفیت لرونکو خواړو او سپنتوکو د پیرلو وړتیا له لاسه ورکړې ده. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په ځانګړې توګه زمي کې له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغي څو چنده زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د عدالت نړیواله محکمه وایي چې اسرائیل په دې خاطر مسول دی چې په غزه کې د ولسی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ یې حاصل کړی نه دی. هاګمیشتې دې محکمې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د اسرائیل د مسؤلیتونو په اړه د مشورتي نظر وروسته له هغه ورکړ چې په غزه کې د نافذ شوي اوربند وروسته د جګزړ ځپلې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو هڅې تیزې شوې.
د عدالت نړیوال محکمې آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی هم دارنګ وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوال محکمې د قاضیانو د پلاوي مشر یو جی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه، اوبه، سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوال محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایی بڼه نه لري، محکمې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوال محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربن وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې انتزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان همدارنګه هغه ادعاوې هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا دې محکمې ته وړاندې شوي او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونیکی هیلی میو منی درنو زده کوونکو هیله ده چی روغا جور بایست او وقت به مهم تر دی مخاله پا خیره رسولی وی تست طولتا ده اولسم طولگی تاریخ مضمون دلسم لوست شرخ لاست ویم پا دی هیله چی ده تل پسیر نن رس هم ده لوست را خرنه چی بوره سلامال پاتیسی او ده نن روزی ده موضوعات سخه گتا وخلی نن مو موضوع ده چین پا حکل ده ده چی چین پا منزنی و اونی پیری کی چه دول ده کم حکمتون پا ده هیواد بندی حکمت کبی او ده دوی ده حکمت متونه دوره څه ډول دوره ده همدغه موضوعات او اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو او اوربندي وب په هیجنور ځ خپل درس پیلو. چین په منځنی پیړی اول دا چې په منځنی پیړی کې د چین یوالې دي، یعنی په دغه پیړی کې چین ته یو ډول یوالې وربخښل کیږي. دا چې منځنی پیړی کې د منځنی پیړی څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل سوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل سوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوې، یعنی شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوې و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوې و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالی پیدا کوي، یعنی یوالی ورته وبخشل سو. دغه یوالی بیا د یو زړور او جګړمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه پوسټر رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یوالی وبخشي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویې د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، ډېر درنه باجونه ورکوله او د هغه کسانو چې هغوی د پراخې سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو د هغو د بده رویه څخه بیا دی مجبور سوچ په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکي. یو د دغه پاتونونو څخه چې هغه په 1840 میلادي کال کې راوېسته سوی و د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نابرابری چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر ننوتل امپراتوري وتشتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو دخوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ او په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ په چین کې واکمنه وه او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمن بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانېد چې چین ونیسي او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډېرې وجاړې رامنځته کړلې، ډېرې خرابې پېښې کړلې چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څړځایونو باندې بدل سول او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوي پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوي پیړۍ کې چین تړول وو، د نوي پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندو چین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې نو په دغه وخت کې نوي پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډېرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي او په لومړي سر کې د هند په سلویدیځ کې دی پالیسي. په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه 300 کاله دوام وکړي او په 1444 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنې د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکئ. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت ترازو په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینه زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودلو سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان ښار چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه ښار بیا په هغه وخت کې د لویو سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډېر ښه پرمختګ کړی و او په دغه برخه کې دوی ډېر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډیو او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډېر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډېر او هغه ډېر هیوادونه لکه هندوستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاصې کړلې او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغیزه درلوده. دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیزه پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. پاتم هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خپره کړه. او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنې د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خپره سوه، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو د زر کلونو څخه ډېر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګري ته هم پام ور وګرځېدې او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودې. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په وریښمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنې دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه، پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لویوالی او ښکلا حق پکړې وه، هغه یې حیران کړې وه چې دا کوم معماري یا د مثلا د استوګنې کورونه، پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې، دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه یې حیران کړې وه. دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کړیو د اروپایانو ډیر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کیږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډیر زیات پرمختګ کړی و او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریاوی لاسته راوړلې، ډیر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکښې کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغلل، څه ډول د منځه ولاړل، او په همدغه پیړۍ کې، یعنې په منځنۍ او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول وه، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنیو شېبو سره مل پاتې شوي اوسئ او د دغه لوستل شوو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل، دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځنۍ او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د له مهربانه را پس پېچلی نامه سلامونه ونیکې هیله مې ومني په دې هیله چې راغو جوړ به یاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم نو ستاسو سره خلاص تویم د تل په سیر په دې هیله چې نن ورځ هم د بسره خیر نشي بوره سره ملکیه وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کو په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دی ګټه واخلي جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ سایته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ یان دي هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول جاپانیان بیا په 1909 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان ته د روکاتی مسیر د هانګ کانګ خاط سنگاپور پورې په خطر کې واچوي چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې هغه ضبط شو په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړې چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځ یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیره د مدیوي په د جزیره په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالي شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه 1920 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتګ ته هر کې یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شربندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتګ ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي په 1920 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي شوروي پوځ هم په 1940 میلادي کال کې په جون کې استونی لیتوانیا لیتویا رومانیا بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله په 1945 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه په 1945 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولت ناڅاپه مري هری ترومر هم جمهوري ستر سیجی مهنتن د پټی ترې څخه خبري شي چې بیا یو شمیر پوهانو او مهندسانو هم د دغه ناملان دي د لومړنی اتمي وسله په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 18 تاریخ باندې د جاپان حکومت اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي مګر جاپان ونه مني په 1920 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر شپېته می برخې پورې ډیره خراب کړي دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 150 ډیر کسان ووژنل خو سره دې بیا هم
جاپان تسلیم نه سو که هم دومره غټپه مې پر وغورځوي چې د دغه شار شپېتمه برخه هم یعنی تر شپېتمې برخې پورې زیاتره برخې دغه هېواد ته ورانې کړلې او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هېواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هېواد تسلیم نه سو. په 1945 میلادي کال کې د اګست پر 9 د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل بم راوغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل سول. پاتې 70,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدې. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هېواد ونیو او چینی آزاد کړي. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډېره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالي او ځاني زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانې رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50,000,000 کسان ووژل سوه. یعنې یوازې په دویمه نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50,000,000 کسان ووژل سوه. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان ووژل سوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 څخه تر 50,000,000 کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي وو هغه $1,000,000,000,000 پورې څخه هم ډېر وو چې 230 میلیارده ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1,300,000,000,000 پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بیخي د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپلې کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران سوي وو او د منځه تللې وه چې د نړۍ د ډېرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرفه سوه. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې خلک جوړیږي ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو له بل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک یې جوړوي د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې 111 مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه دې توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کړي او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول خپل حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیه، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنې دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړېدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یوه ډله اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه او ترڅنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په هکله و. راځو په یوه صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمېر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمېر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکۍ سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنګ څخه د مخه تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملیږي او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعت کېدو او ترڅنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکي صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 تریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او په آسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل و نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
Thank you.